السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لاس په جشپې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لومړی هم د ښځو لپاره نیمه نړۍ او ورپسې هم د ازادي راډیو ځانګړې میلمه خبرونه مهیروي په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن هیواد اړوند بنسټونو د فعالیتونو د درېدو امر کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار رسنیو ته استول شوې خبر پاڼه کې لیکلي دا پریکړې په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي له امله کړې ده. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې ټولو حکومتي ادارې مکلف ګڼل شوي چې د یاد لارښوونې د تعمیل لپاره په عاجل ډول لاس په کار شي. په اعلامیه کې زیاته شوې تر هغه چې سویډن له ټولو مسلمانانو بخښنه نوي غوښتي په افغانستان کې به د اړوندو ادارو فعالیتونه بند وي. په افغانستان کې د سویډن هیواد یو شمېر بنسټونه د افغانانو سره په بشري، تعلیمي او روغتیایي برخو کې مرستې کوي. د طالبانو حکومت په اعلامیه کې په نورو مسلمانانو هیوادونو هم غږ شوی چې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځېدو د پیښو په غبرګون کې له دې هیواد سره په خپل تعامل غور وکړي. په سټاکهولم کې نږدې دوه اونۍ وړاندې د سلوان مومیکا په نوم یو 30 کلن عراقي وګړي چې اوس سویډن کې اوسیږي قرآن کریم ته سپکاوی وکړ او بیا ځینې پاڼې وسوځولې. د هغه دې کار په ډیرو هیوادونو کې سخت غبرګونونه راوپارول. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي حکومت هڅه کوي چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي او افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان برېټانیا ته د خپل سفر پر مهال د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې هغه څه چې زه یې ویلی شم دا دی چې موږ طالبان د دوحې په تړون کې په خپلو ژمنو پابند ساتو چې افغانستان د هیڅ هیواد په ځانګړې توګه د امریکا او د هغوی د متحدانو او شریکانو په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د پلان او طرحې لپاره ونه کاریږي. په دوحه کې د 2020 کال د فبروري په تړون کې طالبانو ژمنه وکړه چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم هیواد تر ضد وکاروي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي چې په اوړي کې د تودوخې له زیاتېدو سره د شدید ناستې پیښې هم زیاتېږي او که درملنه یې ونه شي ښایي دغه ناروغي د ناروغانو ژوند د ګواښ سره مخامخ کړي. یونیسف پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د بشري مرستو د صندوق په مرسته یې روغتیایي مرکزونو ته د دې ناروغۍ د درملنې بستې یا کیټونه انتقال کړي چې د 1,20,000 ناروغانو د درملنې لپاره ترې ګټه اخیستل کیدلی شي. د ناټو عمومي منشي یان ستولټنبرګ وایي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان منلی چې ناټو کې د سویډن د غړیتوب غوښتنه به د تصویب لپاره خپل پارلمان ته ولیږي. ستولټنبرګ پرون د ناټو د سرمشریزې په درشل کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د سویډن له صدر اعظم اولف کریسټورسن سره په کتنې کې دا موضوع اعلان کړې ده. ټاکل شوی چې د ناټو سازمان په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې پر اوکراین د روسیې د یرغل او د روسیې د ګواښونو په وړاندې د ناټو د چمتووالي په تړاو خبرې وشي. دا غونډه نن سه شنبه د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس ښار کې پیلېږي. ترکیه له څه مودې راهیسې په ناټو تړون کې د سویډن د غړیتوب مخالفت کوي دا ځکه چې په خبره یې سویډن کوردي فعالانو ته پناه ورکړې. انقره دغه فعالان ترهګر بولي. د هند په شمال کې له پرله پسې څو ورځني موسمي باران وروسته سیلاونو لږ تر لږه 9 مړه کړي دي. د فرانسې خبري اجانس د چارواکو په حواله ویلي چې هیماچل پردیش ایالت تر ټولو ډیر ځپل شوی او دغلته سیلاونو پلونه او سړکونه ویجاړ کړي دي او ویډیوګانې ښکاري چې موټر اوبو په سر اخیستې دي. تر دې ایالت وروسته راجستان او اتر پردیش سیمو کې هم سیلاونو خلک زیانمن کړي دي. ویل کېږي چې په هیماچل پردیش سیمه کې شاوخوا 300 کسان چې تر ډیره ګرځندویان دي یوه سیمه کې سیلاب ایسار کړي او دولت هڅه کوي چې د باران په درېدو د هغوی ژغورنې ته هلیکاپټرې ولیږي. د هند د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څو ورځو کې هم د نورو بارانونو وړاندوینه کړې. پرون دوشنبه په پلازمینه نوې ډیلي کې د سیلاونو له ویرې ښوونځي تړلي وو. او د افغانستان او بنګلادیش د لوبډالو ترمنځ د 3 ورځنیو نړیوالو سیالیو د لړۍ وروستۍ لوبه نن ترسره کیږي. ټاکل شوې دغه لوبه د بنګلادیش د چټوګرام په لوبغالي کې د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیل شي. افغان ټیم که څه هم دوه په سفر مخ کې دی او د لوبلړۍ جامې ګټلی، خو بیا هم په درېیمه لوبه کې بنګلادیش سره مخامخ کیږي. که چیرته افغانستان نننۍ لوبه هم وګټي، نو د کرکټ په اصطلاح کې بنګلادیش به واشټ آف کړي.
نیمه نړۍ
خسره د میان خولې مره باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکونو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله یم.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
دغه یو رواج همیشه ستا د جلګۍ کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی ده جنۍ پیدا شوی دغه وی سره چې پیدا کېږي بله ورځ وی جلګۍ ورکه.
نورزیا صفی نومیږي، وایي په یو شمیر کورنیو کې چې کله جلۍ نړۍ ته راځي د پیدایښت له همغې لومړۍ ورځې څخه د دې حقونه ورنه اخیستل کیږي. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر افغان کورنیو کې لور ته له همغو لومړیو څخه دا احساس ورکوي چې ته په خپل زړه د ژوند کولو حق نه لري، ان تر دې چې د یوې موضوع په اړه د نظر ورکولو اجازه هم نه ورکول کیږي؟ او دا کار کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د اکثره کسانو په باور په افغاني ټولنه کې ځینې خلک لورته د هغه خپل اساسي او شرعي حق هم نه ورکوي. کله که جلې غواړي چې په ما خبره له ځان څخه دفاع وکړي او د کورنۍ ظلم ته غاړه کې نکدي، بي لحاظه او سپینسترګي بلل کیږي. خو که په پټه خوله هر څه وزغمل، د عمر تر اخره به داسې ژوند تیروي چې د دې په خوښه نه وي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی عاشق الله وایي چې دا کار د کورنۍ د غړو ترمنځ د عقدې لامل هم کیږي.
سره ډیره وګورو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه او په پرتله خزیره او ته دومره وخت نه ورکول کیږي. هغه که په هر ډول کې ده، مثلا کور کې وی تر ډیره بي ځای په غوسه کیږي که دی خراب شوی وي، یا مثلا ټیکرای نه وي، یا هم مثلا نور هغه حقونه دي چې ورنه اخیستل شوی دي. د زوی او د لور ترمنځ تعبیر ډیر شوی دی او تبیز دي چلند ورسره کیږي. لکه د انتخاب په برخه کې هم ورته وخت نه ورکول کی، کله چې کوژده ورته کوي انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي. ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کیږي. زما پاند له خور او لور سره باید تبیزي چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغه هم هغه د خپل حقونه چې دی لغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګو ورته وکتل شي. تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلې حال ده، یو انجلۍ لا په نوې په ځواني راغلی وي، هغه په خو بدو خبره نه وي په هغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، خپل خبره هم نه وي، ولیدای کوژده کړي وي، د یو چاته پونم کړي وي. د افغاني ټولنه کې خوشتاشته خو په پښتنه ټولنه کې بيخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کیږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړ سترګو وکتل شي او د نارینه په سیر ورته پوښتنی وشي. هغه که په انتخاب کې وي، هر برخه کې وي، او زما دې ترڅنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپل ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سي کوي په خپل خوښه وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي نورزیه وایي چې په یو شمیر کورنیو کې دا دود ګرځېدلې چې د لور په پیدا کېدلو په خبرې وی وی له لومړۍ ورځې وی وی ترغچې ودی کی. لن موري سره مې مارکه کړې. هغه وایي چې د لور په پیدا کېدلو خفه کېدل، بیا له زوی سره دغه فرق کول، د ناپوهۍ او سواد څخه د لری پاتې کېدلو پایله ده.
که هر ولایت کې وی، هر ولسوالۍ کې وی، هر مثلا کونجو هغه کې تی وی، دغه یو رواج همیشه ستا د جلګۍ کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی ده جنۍ پیدا شوی دغه وی سره چې پیدا کېږي بله ورځ وی جلګۍ ورکه وی ورکه بیا چې پیدا شو. خو تر اخره پورې کوم ورځ نه چې دا پیدا کېږي تر څو چې مړ کېږي، بس دغه یو خبره وي دغه وی ورسره وي، هر کار وسي وی ورسره وي. نو خبره دا ده چې دغه جنکۍ چې افغانستان کې پیدا کېږي، د اول نه بدبختي سره پیدا کېږي. وی نه بدبختي کلمه ده نو
الا ته تاسو څنګه نه یا
دغه دغه جامعه چې دا تر څو چې مونږ دغه خپل ځانم دغه خبره د مشران خبره خپل لاسته او چپ لاس نو پیژندل یم دغه یو خبره ده چې هم دغه دی وی خبره ده نو دا چې شه د مونږ تاسو د ټول مطالعات په هر اړخ کې وکړو یی مونږ تاسو جامعات ته د مرتله را جامعات یعنی تل چې وګوري یو کور کې مثلا کاله پیدا کیږي په خو وختو کې څنګه واړو هغه وختو کې اوس خو ډز یو د خبرې چې دي دون آزاد نه دي نو مونږ ډېر واړو چې چا کار به زوی پیدا شو ډزونه به یې کوله د خوشحالیانو پیاله دسمالونه ورکوي خلکو ته شیرني توضیح کوي داسې کوي خو چې کله جلکۍ پیدا کېدو نو هېڅ خبره به م نو دغه وی 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 نو هېڅ خبره به م نو
کله چې یوه نجلۍ خپله دا مسایل اوري د کور له نږدې غړو نه چې مثلا اول خو چې پیدا سوله په دې باندې تاسې خبره وی کېږي خو هغه وخت دا ماشومه دنه پوهېږي کله چې دا غټه کېږي مثلا شپږو کلو اوو کلو بیا ورو ورو غټېږي په دې باندې نور محدودیت هم لګېږي چې مثلا ته به مجلس ته نه راځې ستا غږ به لوړ نه وي له حویلۍ یا له کوټې باید تا غږ راونه وځي هره موضوع کې باید ته خبرې ونه کړې دغلته روحان څومره د نجلۍ دوی ځپي
دا ستل کیسه د نجلۍ ځپل کېږي ځکه چې دا خو بالکل بیخي هغه دود ده چې جلکۍ باید مجلس ته رانه شي جلکۍ باید خبرې ونه کړي چې څومره هم ډېر وي په مجلس کې او تصمیمګیري کې وي نو هغه جلکۍ ته هېڅ اصلا دوی اهمیت نه ورکوي چې دا خله ده تا د خپل د ژوند تصمیم ونه کړي نو دا ستل کیسه ده روحیله له هغه د فلکیږي مونږه اثریت نه نه وی چې ساده خزي په افغانستان کې ټول روحي رواني مشکلات لري ولی دوی همیشه د پلسته وی دي اوس نو یعنی نو مینې سم ځینې ولایت ته تللې ما چې هلته جنوکي د خپل د سرخان په سر ناراضي یعنی مور او پلار ناسي ورونه ناسي خو جنکی با دسترخان باندې نه راځي او وی بیل ما غشپاس انا انګان دي خو بي خي انګان ته خو څوک توجه نه کوي سي اته لوري وخړو کدي او نه خو ناس دي مور دی او کنه په هر برخ چې مونږ دا موضوع مونږ مطالعه وکړو کله ډیر روحي له لحاظه د خپل کیږي دلته
بله کله چې دا بیا ودیږي د خاوند کور ته ځي هلته هم له ورته مشکل سره مخ کیږي یو موضوع دې ته ویل کیږي چې باید د کور کارونه وکړي ماشومان وروزي نو نور په تصمیمو کې ته کار مه لره دلته بیا له څه ډول حالت سره مخ کیږي
هلته خو لا پسې یعنی بې ارزښت کیږي هلته خو لا پسې څوک ورته وخت نه ورکوي چې مثلا خبرې وکړي وخت اته دونه وخت دې ته نه ورکوي کیږي چې خپل اولاد اته د کالو یې انتخاب ورته وکړي نور خلا پریده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شي اخلي وایي تل رساته کینه موږ خپل پیږه کار ته خبرې ته چې کار یې خبرې وکړي نو داسې موضوعات موږ ډېر لیدلې دي ګرځو اته خپل خپلوان چې موږ دا موضوعات لیدلې ده نو چې ښځه کله چې ودیږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کیږي نور هم بې ارزښته کیږي څوک یې خبره نه اوري مینګانو ته چا دونه ارزښت نه وایي که هته پوښتنه نه کیږي اوس که چې تا خو ډوډۍ دغه کوټې ته راوړو ټول نن ته ډوډۍ وخوړه او ته نو یا ډوډۍ دې وخوړه ناس دې مور دی وکړه نه دونه سوال وش کنه کیږي که چې شي ورته پاتې وو هغه به وخوري که پاتې نو نور د هغې د ګیرې څوک سوال هم نه کوي
په کورني چاپېریال دا موضوع بیا څومره بد اثر کوي
د سل فیصده یعنی بد اثر کوي هلکه یو څونه عمرې کم وي هغه تصمیمګیري کې ورته اهمیت ورکول کیږي د همدغه ځینمایشه نیسي چې مثلا ګوري چې کور کې ښځې که خویندې دي که مور یې ده که مثلا ورنداره ده دا ارزښت نه لري نو دا همیشه دا وړه ماشومان هم چې دي هلکان دوی ځان ډېر بره ګڼي د په هره خبره کې او دوی همیشه په همدغه روزل کېږي په همدا موضوعات چې بله ورځ مثلا خپلې ښځې ته خپل لور ته خپل هغه آینده نسل ته دوی ارزښت نه ورکوي نو دا د وړکیتوب نه دغه روزنه ورته کېږي
د یو لوستې په صفات باندې تاسو مشوره دا ډول کورنۍ ته څه وی چې هغه له ابتدا نه چې نجلۍ نړۍ ته راځي تر هغه چې ودیږي ارزښت نه ورکوي دوی ته څه مشوره لري؟
زه دغه مشوره لرم دوی ته چې که نجلۍ د کالک ته خدای پاک په خپله پوهېږي په خپله ورکوي یعنی دا د وګرم دا د خدای له طرفه ده مونږ تاسو کې هغه نه لرو نقش پکې نه لرو دوی چې کله خپل کورنۍ ته ارزښت ورنه کړي خپل د دې کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي دوی نشي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي نو چې دوی خپل دغه اولاد پرېږدي درس ته خپل هغه یعنې مثلا خپل ښځې ته خپل حق حقوق اسلامي حقوق ورته واکي دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق دي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي کورنۍ به ډیر خوشاله وي او هي کله کړکیش به مایسته ناراضي او دوی همشه یعنی خپل ژوند کې به موفق وي.
میرمن سیما ستانگزی چې خپل ورور نه لري وای مور پلار ته دومره په درد دوا شوی چې په خبره څو نارینه اولادونه هم هغه کارونه نشي کولای چې دی په یو ځان خپل کورنۍ ته ترسره کړي دي. لاغلی ستانگزی سره مې هم مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
دا هر څه زمونږ د یو شمېر کسانو ناپوهي څرګندوي چې د جلیانو په مقابل کې حساسیت ښیي. په داسې حال کې یو ځلې دوی له ځان نه پوښتنه وکړي چې دا زه چا نړۍ ته راوړی یم، چا نهه میاشتې په خپل ګېډه کې ماته ځای راکړی، چا له ما سره بې خوبۍ تیرې کړي دي، چا له ما سره خپل تور سر سپین کړی دی، چا ماته شیدې راکړي دي. نو بیا به هغه وخت ورته څرګنده سي او دغه حساسیتونه به د یوې نجلۍ په وړاندې ونه لري. په هر حال دقیقا دا موضوعات نه یوازې په کلیو بانډو کې بلکې په ښارونو کې هم ډېری کورنۍ دي چې نجونو ته ارجحیت نه ورکوي، خو زیاتره علاقمند دي دي چې باید خلک ماشوم ولري او هغه د کور واکدار ګڼي، هغه د کور صلاحیتمند ګڼي، هغه د میراث په برخه کې خپل راتلونکی ځایناستی ګڼي. نو ځکه دوی بیشتر او ډیری وخت په دې باندې تمرکز کوي چې باید یو خلک ولري. حساسیتونه له همغه پیل نه یعنی شروع شوي دي او ځینې وخت زه په دې کې میندې هم ګرمې ګڼم، ځکه دا میندې نه باید مثلا خپل اولادو ته داسې انګیزه ورکړي. ګوره په ډیری مواردو کې میندې هم دې موضوعاتو ته لمن وهي، مثلا هغه هلک د څه مه کوه، هغه مثلا خپل لور همیشه کوي تهدیدوي ته یوه جلۍ ته نه باید داسې وکړي، ته نه باید په داسې حال کې چې خپله مور هم یوه جلۍ ده. له همدې ځای نه مثلا موضوع را شروع کېږي چې آیسته آیسته مثلا له همغه ماشومتوب نه مونږ نارینه ماشوم ته په ذهن کې دا ورکوو چې ته له یوې جلۍ نه برتره یې، ته د تا مقام ستا شخصیت ستا موقف په کورنۍ کې تر یوې جلۍ لوړ ده. او هغه هم همیشه له همدغه نه سو استفاده کوي او همیشه له همدې ذهن له همدې ایډیا سره غټیږي او تل د جلیانو یا د ښځینهو په وړاندې له تاوتریخوالي نه کار اخلي. دا ستونزه یوازې په کلیو بانډو کې نه، په ښارو کې هم مونږ شاهدان او د لهره ماشومتوب نه مثلا د انګیزه دوی ته ورکول کیږي او دوی د مغه لپاره همیشه ځان تر انجونو پیاوړي کړي.
bale کله چې انجلې نړۍ ته راشي لغه روس نام ځینی قویدات په دې باندې وځ کیږي، مثلا مجلس کې نه پریدي چې کینی وای ته انجلې په ډیر وړکی سندې ته ټیکرای ور پر سر کوي، په عامه خبره ستر کوي چې ته باید کور کې اوسې، باید غاګ دې پورته نشي ځکه انجلې په دې عقل څه وایي.
دا ټول زمونږ هغه غلط افکار دي، هغه غلط ایدیاوی دي، هغه غلط مفکورې دي. سلام ماشومتوب نه مونږ په کور کې د ترویجو د رایج کوو، دا مثلا همغه سنگیزه ورکو کینی هغه ماشوم ذهن پاک ده، کنارینه ده، خزینه ده، ته هغه ذهن پاک ده، هغه په دې موضوعات نه پیږي. دا مونږ غټان یو سره ته د انګیزه ورکو، همغه د څنګه د لامغه انګیزه سره راغته وو چې د جلی حق ده او د هلک حق ده. جلی باید همیشه خاموش وو، سي جلی حق نه لري زه غږ خپل چت کې. زه په ډیری مواردو کې په ډیری ځایو کې ما لیدلی دي چې ډیری نجونې د دې موضوعاتو قرباني شوې دي، یعنی دوی د خپل ژوند په اړه مثلا تصمیم نسی نیولای او کورنۍ ته ډیره په دې کې تصمیم نیسي ځکه هغوی ته د صلاحیت نه ورکول کیږي. سره له دې چې مونږ شکر الحمدلله مسلمان یو او هغه اسلامي موضوعات هم بیا دلته مثلا په ځینو مواردو کې مونږ په نظر کې نه نیسو، بیا هلته مونگا فرهنگ کلتور دود دستور کلچر تا مراجعه کو به هغه نه بیا استفاده کو. خو په هر شکل سره مونگا قوارو چه خیزا لحق ماشوم توب نه منزوی کو او لحق ماشوم توب نه دیده به جون دایره ور تنگ کو او دیده ذهن په همه شکل سره آیار کو چه بلا ورس هغه هم مور کیگی به هغه هم پنده انگیزه بانده چه مور دخ کرده روزه لیده انده انگیزه ور کرده هغه هم بیاراتلون که همده غصه انگیزه لری او ده زوی او ده لور ترمنز متفاوت چلن تر سره کوي.
بله، کله چې بیا د واده مرحله تر رسیدي کله خاصګر راځي مول دین پښتنه نکیږي چې آیا دا نفر چې راځي دا ته غواړي نه غواړي، دا غلط هم دی ته د یو جنس په سترګه باندې کتل کیږي، البته د خلکو په خبره. دلته بیا څنګه ده؟
بله، نو ویل چې ډیره موارد کې خزینه تصمیم د دین لري له دوی نه مثلا پښتنه نکوي، په داسې حال کې چې له نګاه د شریعت نه هم کومه وایو په شریعت کې هم ویل سوي دي چې تاسو باید له خپل لور نه پښتنه وکړئ چې آیا هغه راضي ده که نه ده، ځکه تاسو نه یاستئ چې له طرف مقابل سره ژوند کوي، بلکه ستاسو لور ده چې له طرف مقابل سره ژوند کوي. نو د هغې نظر شرط ده چې باید پښتنه وسي. خو بیا دلته مونږ شریعت بیا نه منو، بیا دلته مونږ هغه خپل پښتني دود دستور کلچر ته مراجعه کوو او وایو چې نه، دا زمونږ فرهنګ نه ده، دا زمونږ دود نه ده، دا زمونږ کلچر نه ده، دا مونږ داسې یو څه وکړو نو مونږ پورې خلک خاندي، مونږ پورې ولس خاندي. زما ډېرې ملګري دي چې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي. زه هره ورځ وایم که چېرې تا په سر کې خپل غږ اوچت کړی وای چې زه دغه سړی نه غواړم، نه غواړم چې ژوند وکړم، نن به نه ستا ژوند خرابه وه او نه به دغه سړی ژوند خرابه وه، ځکه دوی دواړه قرباني کېږي. یوازې دلته اوس نجونه قرباني کېږي نه، هلک هم قرباني کېږي.
په یو شمېر کورنیو کې چې بیا کله ودیږي، حتی د خسر په کور کې چې دا انګورمي دومره اجازه نه لري چې هغه ډوډۍ چې کومه دې ته اېره کړي راسي په دسترخوان کښېني، په شریکه له نورو سره وخوري، څوک پوښتنه هم نه کوي تا څه خوړلي که دې نه دي خوړلي. دلته بیا څومره بد تاثیر په کورني چاپېریال باندې لري؟
په کلي او بانډو کښې ما ویل بیا تر ډېره دا رواجونه ډېری، بیا په ښارو کښې خوله تر یوه حده حل شوې ده. خو بیا هم که مونږ پښتني کورنیو ته مراجعه وکړو، پښتني کورنۍ بیا ته نه یوازې په کلي او بانډو کښې دا ستونزې لري، بلکې په ښارونو کښې هم دا ستونزې دا مشکلات لري چې ورځ تر بلې نورې ستونزې نور مشکلات دا موضوعات رازېږوي. دا هغه څه دي چې همیشه باید یوه ښځه قرباني شي، دا هغه څه دي چې همیشه یوه ښځه باید د جنس په توګه استفاده شي او له هغې نه کار واخیستل شي. دا هغه څه دي چې له یوې ښځې نه د یوه ماشین په صفت استفاده کېږي، نه د یوه انسان په صفت، نه د یوه بشر په صفت. په داسې حال کې چې خدای جل جلاله انسان ته اشرف المخلوقات خطاب کړی ده، خو بیا هم مونږ که له شرعي لحاظه وګورو دا موضوعات نه منو، بیا راځو خپل دود دستور ته له هغې نه بیا استفاده کوو. مونږ دوه ځلې قرباني شوي، یو ځلې مثلا هغه موضوعات په حساب شریعت مونږ ته راکړي زمونږ کورنۍ نه راکوي، یو ځلې بل هم زمونږ هغه دود دستور څه ده بیا هم زمونږ کورنۍ په دې کښې مانع ایجادوي او نه یې راکوي. خو که چېرې مونږ بیا هم هر څه مطالعه کړو، راځو دې ته چې زمونږ ناپوهي دا څرګندوي، زمونږ عدم مطالعه دا څرګندوي، زمونږ کم ظرفي او کم دانشي دا څرګندوي. که مونږ مطالعه ولرو، که مونږ دانش ولرو، که مونږ پوهه ولرو، که مونږ تعلیم کړی وي، نو بیا هېڅکله د زوی او د لور ترمنځ فرق نسو کولی. زه څلور ماشومان لرم، دوه هلکان دي او دوه نجونه دي. په سر کښې زما د دوه هلکان نړۍ ته راغله، نو ما په دوی باندې میلمستیا مې جوړه کړه، ځکه دوستان هره ورځ را تلله او هره ورځ مې مزه یو غټه میمنی به جوړه کړم، ټول دوستان ای ځان به را وغواړم، هر څوک که مثلا تحفه لري هر څه لري ماشوم لپاره. ده خو زمونږ ستاسو فرهنګ ده، دود ده، کنه چې ماشوم چېرته پیدا کېږي بیا دوستان یې راځي د هغه مبارکۍ ته او حتما یو څه ډالۍ په صفت ورته را وړي. نو د دې لپاره ما دواړه ماشومانو ته مې دا شوشش ونیو، کله چې زما درېیم ماشومه لور وه، نو مونږ دومره خوشحاله وو، هم زه او هم خاوند مې دومره خوشحاله وو، دومره خوشحاله وو چې حد نسم ویلی. او یو شمېر کسانو ما ته ویل زه چې مصروفه یې وخت نه لري، زه پرېږده مې کوه دې موضوع نه تېره شه، د میمانۍ له موضوع نه. ما ویل نه، یو ورځ که زما لور غټه سي او دا موضوع یاده سي چې ما خپل زامنو ته مثلا داسې یو میلمستیا نیولې وه او دې ته مې نه وه نیولې، نو ما ته به وایي چې ولې زما ګناه څه وه چې ویل د ما ته دې ولې نه نیوله، یعنی زه جلۍ ومه ما ولی زه هیچ کلا نگوارم چه خپل ماشوم انگیزه لهم ده ماشوم توب نو خرابه کمه چه می چه اغو تکری بیتای هم کومه
لخپلو تجربونه اغو کسانو تا چه دوی لامغ ماشوم توب نه دیلور زپل پایلوی ترغت لکوره وزی پا بل کور کم بیا یو بلاستون زیگوری تاسو چوایی اورتا خپلا دی خپلی کورانه مو یو دیر مثبت مثال تاسی وراندی که لخپلو تجربونه بیا چوایی دی خلکو تا
فرشتا جان ما حول بکس مولزه مورو پلار تمی دومره چه کام دومره چه کام چه حق کسان چه لس زمن هم لری مولز کاش کمی دا لس دمن ندرلوده خویوه لور می درلوده هم دست می درلوده
بله
ما پل مورو پلار تا دشون پول امکانات برابر کرد حتی تر حجم ولی گله
بله
هر چه مور برابر کرده چه دوست هم دیره کسان مثلا دیدی دوست کاش مونگ هم دسته ولور درلوده
بله
زکر ما تلون دیر بارزی کردی زکر جلی دیره و لطیفه دیره و مهربانه دیره و خکول فرشته ده چه ده خدای لخوانه هر کورانه تا یعنی ده خدای نور کوی ده و دیره قیمتی توفه ده چه ده الله لخوانه انسان تبر کول کیږي نو مونږه باید ډیر زیات قدر وکړو او همیشه د خدای شکر ادا کړو چې دومره ښکلی دومره ښکلی حاجه مو پر کړې
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
سلامت دې زړه مننه
خدا سی کسان همشته چی دوی دی هلک او جلی تر منز توپیر نکبی زکه دوی دی اسلام دی دین پاکل معلومات لری پام دیاره ده ننگرهار ولایت یو تن او سیدون که چی نغواری نومی پخ پراوانه که یاد شی لمونگ سر غگی دره دی
زمگ غختنه داده چی لطفاً دخپلو انجونو او دخپلو هلکانو تر منز توپیر مکوی زکه دی اسلام مقدس دین داوری دی چی تاسی حقوق ورکړي هم جنکو تا و هم هلکانو تا نو هغه حقونه چی دی اسلام مقدس دین دا هلکانو و جنکو تا ورکړه ده آغا کافی حقونه دی آغا داسی حقونه دی چی هم جلی پکی خوشاله کیگی و هم هلک پکی خوشاله کیگی ولی متاسفانه چی دغسی مسائل زمنگ استاس پټولونه کی نشتا او دا دغسی بدبختی و درپدری و سبب کیگی کله چې پیو کورنۍ کې نارینه اولاد پیدا کیږي یا کله چې پیو کورنۍ کې خزینه اولاد پیدا کیږي دا هغه د خوشحالۍ د ورځې نه یادوي د پیدایښت د ورځې نه همدغسې یو توپیر وي مثلا که چېرته په یو کورنۍ کې جلۍ پیدا شي نو دومره ورته خلک خوشحاله نه وي ولې که چېرته هلک پیدا شي بیا ډیر زیات ورته خوشحالي کوي مثلا هلک د پیدا کېدو په درېیمه یا په شپږمه ورځ باندې د شبې شش په نوم باندې یو پروګرام نیسي یو محفل نیسي چې ټول د کورنۍ خپل خپلوان پکې راټولېږي ډیر خوشحالي کوي مثلا سندرې پکې ویل کېږي نور داسې ډېرې قصې پکې ولې تر ډېره داسې کورنۍ ما خپله کتلې هم دي چې حتی په دې شرمېږي چې ووایي چې زما کنې لور پیدا شوې ده نو دا هغه مسایل دي چې د ماغه لومړیتوب نه یا د انسان د پیدایښت له ورځې نه دغسې تغیرات یا دغسې بدلونونه د انسان په ژوند کې پیدا کوي او بالاخره دا بیا کله چې ښځینه او نارینه دواړه یعنی مطلب خزینه پیغله شي او نارینه هلک چې دی مثلا دا ځوان شي دا بیا په هغه وخت کې ډېر زیات مشکلات پیدا کولی شي مثلا کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کولی شي په هماغه کور کې چې کله هغه جلۍ پیغله شوې وي نو هلته هم ورته په سپکه سره کتل کیږي یا مثلا په ډېر یو عادي په ډېر یو ناچیزو مسایلو باندې مثلا جلۍ خفه کیږي یا هغه ته هیڅ داسې یو واک نه ورکول کیږي چې هغه دې په خپله خوښه باندې واده وکړي
درن دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ د واټساپ شمیره ده 00420211416 دا باندې نه خپرونه تر بیا ښه چاري
آزادی ملما درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ازری رادیو د نن ورځې میلمامو شای په تاسو کې اکثره اوریدونکي و پیژنې، لنوم او ژخ سره شاید آشنا و بوسی، ل د مغشت دي چې په پیل کې خپل ځان در و پیژنې.
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې دیورن ته چیرما د نواپاس لاندې پرته ده، دیر لسوا او یو دیرشم کال کې، البته په یو متوسطه دیقانی کورنۍ کې زیږیدلی یم. او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم ما د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شوی او مړ شوی، او زما پالنه زما تره ته پاتې شوله. بلاخره زه مې تره رالوی کړلم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم. تره مې هم په هغه وخت کې یو تجار پیشه سړی و، د لرګو او د تجارت یې کوو، د کونړ په سیند کې به دکانداری کوله. او بلاخره دغه باګرامي او پولی خمری او دغه ټوټې چې پخوا انحصار او د وزارت تجارت سره د دې نمائندګي په کونړ کې لرله، او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې رالوی شوم. نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سر ته ورسو. د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په 1955 کال کې، او بیا هملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم. نو د هغې نه وروسته چې بیا دغه تحولات رال، تحولات کې د 1955 کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوالم. د هغې نه بیا کابل ته رالم په 1958 کې، د آریانا د مطبعې رئیس شوم. د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې بیا زه په 1958 کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د حفیظ الله امین د طرفه نه زنداني شوم او په محبس کې وم. نو تقریبا درې څلور میاشتې محبس تیر کړو، بیا د روسان چرال زرا ووتلم.
الکوزی صاحب، له دې تصور کوره تا وشوه تاسې ولسوال شوئ، په هغه وخت کې معمول دا و چې څوک به په ګوند کې وو نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل، تاسې هم په ګوند کې وئ؟
بله، او بدون د شکه چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم، د بعضې انقلابي کړیو په واسطه باندې، خصوصا زما یو د ترزیو محمد آیان آیان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه فارغ شوی او په وزارت اطلاعاتو فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیستو، نو د هغه په واسطه باندې همداسې جذب شوی و. بیا زه عمل ته وم، چون بیا ولایتي کمیټه جوړه شوله، په ولایتي کمیټه کې هم زه وم، په ولایتي کمیټه کې بیا نو زه ولسوال شولم. او بلې، او زه په دغه حزب کې وم تقریبا، بیا وروسته نورې چوکۍ هم چې روسان رالو زه والي وم، ولایت مې هم کړی دی. د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو، بیا زه بندي شوم، دوه نیم کاله په محبس کې وم.
په کودتا کې مو برخه درلوده؟
نه، تعصب سباید یو او زه ملکی سړی وم، خو کودتا کې م نه لرل، خو هلته د خلقیانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و، بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقیانو، هلته دا فرید مزدک و نجم الدین کاویانی و دغسې خلک و، په هغه مرکزي کمیټه کې وکیل وزیر خارجه. نو زه په هغه وخت کې نیاز محمد مومند و هنر غیرت و دا زما ملګري و، امیر صاحب کاروال و، د دوی سره لږ شانتي نږدې وم. نو زه یې اصولا بندي کړم، ځکه چې هلته سالم احمد زیر دستګیر پنشیری نظر محمد و آریان و داسې ډېر خلک بندیان شو. نو زم د یو ملکي زه په ولایا په کابل په شاري کمیټه کې وم، او بلاخره زه هم بندي شولم.
بیا تر کله
بندیان؟ تر اسلامي انقلاب، تر مجددي سي، تر راتګه پورې.
امغه دورې په ارتباط راته وایست، څنګه دوره وه، شرایط څنګه ول په هغه وخت کې؟
ولا شرایط خو الته خو یو خاصه نظر او خاصه تیوری و موږ د یو خاص فکر د فار راغلی چې الته وطن دی دلته خدمت دی دلته سرتیر شه زحمت کشان دی طبقه کارګر ده مگر موږ چې بیا دا داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو چې موږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو پرچمیان شو هغه وشړل او حافظ الامین خپله یک تازی شروع کړله داسې یو مشکل راغی بالاخره هغه داخلي تضاد دومره عمق ته ورسېدو چې نور محمد ترکی په خوله باندې بالښت کېښستل شو او هغه چې دوی ورته نوکه ورې ویلې پلار یې ورته ویو هغه مړ کړ نو داسې زه خو په شخصا خپله چې داسې وم ګرچې په پاکۍ او په صفایي کې د دغه خلکو هیڅ نو شک نه لرم ځکه زه په خپلم وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړ تر هغه وخته پورې کابل کې حتی کور نه درلود سره د دې نه چې یو تر مې دومره ډېر بد ژوند نه لرو یو لس دولس تجربه ځمکه هم لرله په کونړ کې چې هغه ډېر ښه ژوند و زمونږ اما بیا هم موږ داسې پاتې یو چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو نور مسایل خو هلته ارمانونه مقدس و مګر اشتباهات هم وشول ډېر متاسفانه پاکو لاسونه پاکو دی کې چک نشته ما د جامع نشناخت او بعضې مذهبي مسایلو سره او دینی مسایلو سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې هغه لاره خلک تعقیب نه کړي او ناکام شي
بل تجارت تم بیا کله مخه کړه
او تجارت چې کله زه ډېر لسو یو یا کال کې پر اخلاص شوم بل اخر د مجاهدینو داخلي جنگونو شروع شو نو اما غز ما تر دې خدای به هغه به ماته دا هدایت وکړي چې ستاد نور په سیاست کې نه غواړم او ته باید هغه پخوانی جواز او خبرې را شروع کړي نو بس هغه هم داسې په قرار را شروع کړو یو څه مالونه هم راوړل
د مجاهدینو وختو ځکه چې تاسو مجاهدینو په وخت کې په دې وخت کې خو ډېره ګډوډي وه تجارت څنګه مسایل وه
ولا ډېر مشکلات په ډېر سختو باندې 50 زم اخازي ورکوله یو مال چې بم راوړو د شمال نه هغه بم په غزنی باندې په بامیانو راوړو بیا بم د بامیانو د غزنی د لارې نه دلته په وردګو راوړو په چار اسیا بیا بم په چار اسیا تیرو داسې لاندې سروبي ته بس دا چې بم رسو حتی کله کله داسې و چې په بل موټر کې بم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه اره پوسټې ته چې بتلو بس هلته بم پیسې ورکولې نو ډېر زیات سخت خو بله لار نه وه بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شلو د دې ځنه بس پرزې او بعضې سپیر پارټو د شیان دغه کول کله چې طالبانو اوله مرحله راله نو یو څه نظم برابر شو یو څه دغه شو بیا زه ایراد ته لاړم هلته مې دفتر شو او په ایراد کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو هم په ایراد کې زمونږ کاروبار و مالونه هم راتللو اکثر بس به دلته پاکستانی تجارانو راتله په غوي باندې خرڅول
تجارت هم کله ډیر وغوړې په کومه دوره کې
ولا تجارت خو په مجموع شکل کړه ګرچې ما د سی ډیر زات چې اشتباه ونی شي هغه عبدالرحمن الکوزی سره کله کله ما خلک پر ترکی هغه خبره نشته هغه خو ډیر لوی تجار دی خدای دی لري او زمونږ د ننګرهار د هزار ګوز کوچې د زه په قام الکوزه یم سرکاڼه یم په موږ الکوزي یو ولسوالي د سرکاڼو نو داسې ډېر لوی تجارت هم نه و کاروبار مګر دغه څه چې لږ شانتې ما بیا وروسته کې باید دا ووایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته هلته مې یو دوه کاله تیر کړه نو دغه اقتصادي فکر مې درلود اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسایل پرځن هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد او د دې په منځ کې چې دواړه ماولستل نو یو څه لږ شانتي د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزي صاحب په اولو مرحلو کې نو تجارانو داسې فیصله وکړله د مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر او دا ټول مسایلو ګمرکي او اقتصادي مسایلو بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ته مشورې ورکم نو په دا شل کاله کې تجارت دومره ډیر زما بد نه و خو ژوند داسې نورمال تیر شو
تاسو ویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړې او یو وخت مو چپی افکار درلودل، د یوغوی اقتصاد بل ډول و او کوم کاروبار چې تاسو کوئ د یوغوی د نظریو خلاف دی، یعنی آزاد تجارت، آزاد بازار، اوس کومې نتیجې ته رسیدلی یاست چې کوم ډول اقتصاد ښه دی؟
البته هغه اقتصاد چې هلته موږ ولوستو واقعا دی کې هغې ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد ویو، او گرچه فلسفه ما ولوستل په هغه وخت کې نو سه جزو سه منبع، خو په هغه وخت کې موږ یو خاص فکر لرو، اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او د دغه یو حالت نه چې راغی چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه هغه کلک اقتصاد او هغه کنډلی اقتصاد چې پر ځان هلته لینینیزم په اصطلاح پکې ویل کېدو نور خبرې وي، زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا اکانومي مارکیټ، نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلي دي او دې ته باید لومړي اصول وضع شي، شرایطو ته مساعد شي، گرچه شرایطو ته ډېر مهم دي، هم ذهني و هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد او عیني شرایط هم جنگ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سړی یم.
علی کوزی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مو مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وی، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم وي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
من په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل چې هغه جدا مشکلات و، اوس بیا جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات دوی ننګونه زمونږ امنیتو ډېر زیات، امنیت هم نه درلود، تجارانو د خپل حتی بعضې بانکونو د خپل عوایدو 50% په خپل امنیت باندې مصرفول، او عادي تجارانو د 10-40% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامین امنیت باندې او په زری موټر په دې مصرفېدل. لویه ننګونه بله دا وه چې ډېر زیات بد فساد موجود و، او ډېر زیات هیڅ نه وه، هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې و یو سړی د سره شریکېدو، او دا تاسو ته معلومه ده، د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تېر حکومت ښه شیان هم لرل، یو خارجیان راغلل کومکونه یې وکړل، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیاته لویه خلا دا وه چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و، او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوه. نو دغه تجاران ډیر زورول، موږ باید 3-4-5 محصول ورکړی وی، تیل هم راوړل، شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې و، په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې و همدارنګه. نو دا ډیرې لوی ستړې وې، اوس د دغه ستړو نه خلاص شوي و، فساد هم نشته او دغه هم نشته، خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډېر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل، نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي، خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل، او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو، نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې، او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، فرضاً محصول جگیږي، مالیه جگیږي، دوی د عوایدو په خاطر دا کار کوي. او بل فساد کاملا تقریبا د منځه تللی دی خوشبختانه، خو بانکي ستونزه ده، پیسې نه انتقالیږي له طرف کریډیټونه، دا مسایل. بل ډیره جدي ستونزه دا ده چې موږ د دنیا سره ټول روابط قطع دي. د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي، یو ملک موږ له ویزه نه راکوي او ډیر زیات په ستونزو کې وو. نو دا نوې ستونزې دي. تفاوت یې د هغې سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو دې کې شک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطح د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
که اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره، کله بیرته خپلې سیمې ته تللي یاست؟
بله، او ماشومتوب خو زمونږ د ماشومتوب دوره یو طلایي دوره وه. وروسته چې موږ ځوانان شولو، بدبختانه جنګونه شروع شو، حالت نور راغی. نو موږ د کونړ په ولایت کې ډیره ښه ولسوالي، د سیند په غاړه او ډیره سرسبزه ځمکې، باغونه او دښتې لري. موږ ډیر ښه ښایسته غرونه درلودل. موږ په ماشومتوب په هماغه ځای کې په کلي کې کلیوالي ژوند و. موږ رمې لرلې، زمونږ پسونه و، زمونږ پرزان مالداري وه، ځمکې مو وې، جرندې مو وې. د دې ټولو نه مو لذت او خوند اخیستو د باغونو نه. او د ماشومتوب دوره مو ډیره زیاته ښایسته وه، جنگونه نو، مشکلات نو، ولګه نو، خلک یو بل سره مینه ډیره وه. موږ په هغه وخت کې نوې زه په اول صنف کې چې داخل شولم، د میا صاحب علیه رحمه یا میا صاحب مبارک جومات کې به موږ درس وای، ښوونځی هم نه درلود، مګر په هماغه جومات کې به موږ ډیر زیات خوشحاله وو، زموږ هم صنفیان، زموږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکاڼو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو، بیا هلته زموږ دغه شول، صنفونه شول. نو ډیر ښه چمن و، ډیر ښه د والیبال ځایونه و، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې. هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه. ماشومتوب و، مشکلات نه و، موږ د ژوند د پرابلمونو سره نه و مخامخ. زما تره ډیر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم، تقریبا ماته همبر بایسکل اخیستلی و. په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله، اما موږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستې و. نو خوشحالي ډیره وه. بیا زموږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تر زامن مې نور نه و، ډیر واړه و، اکثره مې خویندې وي. نو زه په کور کې ډیر نازولی وم او ده را باندې ډیر پام کوو، حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و. نو هغه ډیره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټی وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورېستلم په جاله کې، او پاچا راغلی و. نو زه فکر کوم چې دا به د 40 کال نه مخکې خبره ای، 1500. او موږ هلته ولاړو او ټویر خلک ولاړو چې پاچا وینو، ډنډونه ورته ویل. هغه ډنډونو پاچا راغی، په موټر کې وو، ولاړو، لاسونه جکړل، او موږ هم ولیدو، موږ ډیر خوشحاله وو. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډیر به خوشحاله وو. نو کوټیوالی مو ډیر ښه و. د هغې نه وروسته بیا داود خان و، داود خان بیا زموږ کلي ته راغی، دا سرکاڼو ولسوالۍ چون الکوزي و، هغوی ته ټوپکونه ورکړل، سیبر چې دوی د دغه آشې په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډیر زیات بل رقم وخت و، ډیر څه قومي سلسلې وې، رابطې وې. موږ بیا د سرکاڼو ولسوالۍ ډیره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشت دی، په پشت کې ټول سیدان دي، ټول علما و، ډیر متمدنه ځای، بل طرف ته سرکاڼو. نو دا دواړه چې وو د دې خلکو په منځ کې هم ډیر ښه مناسبات و، زمونږ او د پشت د خلکو، د سیدانو، د پاچیانو. همالته موږ خانان درلودل، د کونړ خانانو، میرزمان خان دوی، د هغوی سره زموږ تګ راتګ و، د هغوی د زامنو سره، د هغوی په باغونو کې به موږ لوبې کولې. نو هغه ډیره ښه دوره وه او تیره شوله. اوسنی نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري، اما موږ دپاره واقعیا هغه یو عیني واقعیت و،
خصوصا د یو پاچا تک داسې یوې سیمې ته، دومره لرې غرنۍ سیمې ته تک، واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه.
بدون د شکه خلکو جالې تړلې په سیندونو باندې، بیروبار و، ښځې نر مکتبونه راوتل، بیرغونه و، او سپینګیری مشران اتڼې کولې، او هلته نغارې او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالت و، او پاچا به راتو د نورګان نه چې د کونړ د ولایت لومړنۍ ولسوالۍ ده، د هغه ځای نه به را په قرار کېدو، یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو، بیا به څوکۍ ته راتو، بیا به نرنګ ته راتو، بیا به سرکانو ډنډونو ته نوابات، او همدارنګه بیا به چغسرې ته، چغسرې نه بیا په علي کفترو کې تو نورستان ته. هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و، او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و، ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې، ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره، او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ، ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي، دا له چانس او تعالو سره اړه لري؟
خو یو خو هغه تیوریکی بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی، او یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي، ډیر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري، او دوی د دې ورکوټي تجارت نه د راکړې ورکړې نه د دوکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار، او بالاخره په دې باندې پوه شي، جنس وپیژني، نرخ آر جنس باندې چې دوی کار کوي، که خوراکي مواد دي، که په سره تیشه الکترونیکي، که مصرفي شیانې، اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډیر جدي چې خراب شیان وانخلي، تاوان پې نه شي. ځکه چې په تجارت کې ډیر زیات لوی مشکل دای چې بعضې مالونه په خلکو پاتې کیږي، سرمایه یې مزي او دغه یې مزي. خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی، چې یو برخه به ته خوري، یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کیږي، او بل چاته به پکې زمینه سازیږي، ظرفیت به راځي، کاریابي به پیدا کیږي. نو دا چون د نبی علیه السلام دا طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي، په ښه کار باندې وشي، الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي. نو ګرچې زمونږ ما مخکې وویل چې تاسو لوی کاروبار نه دی، زه لږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته وزګار نه وم، په اتاق تجارت کې نه، تقریبا اتلس کاله مکمل اتاق تجارت بیل ملي کې وم، د هغې نه بیا راغلم اتاق تجارت صنایع ته، دلته سرپرست وم او معاون وم، تجارتي معاون وم، او د اول ورځ نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړه کړې وه چې د هغې رئیس وم. نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تیر کړ، ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره، د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره، چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره، د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي وو. مالی خوان راکو چې زه هم داسې شم چې خلکو وایي چې د خدمت کوي، دا سکتور خصوصي دپاره منډې وي، د سکتور خصوصي آواز دی، دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي. نو په دغه اعتبار زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم، تنها زامن مې یو دوه درې کسان چې یو په سره شهزاده کې دی، یو دلته دوکان دی، کاروبار کوو، هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی. نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی، ښه کار دی، اما تجارت هم داسې هغه دغو خبره طالع هم غواړي، داسې هم نه ده. کله کله داسې کېږي چې په سره تېرشه فرزن هم دغه تیر کال یو کارټن غوړي په یو دېر شو، اوس په نور لستی، خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي، او دسیم شوي وو چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دېرش پنځه دېرشو. نو کله کله دغسې خمو پیچ او زیګزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی.
علي کوسی صاحب، که څه هم تاسې د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب، که کومه بل خاطرم لري
اخر خبره تا کومه چې دغه داود خان مرحوم په اخر کال کې چې به دغه کېدو د ملکېدو و 50 کې دغه کال په دی اول کې یا د کال په غبل کال په اخر کې د کونړ تراغه نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب دیموکراتیک خلق د دې دفاره چې د ته وخی چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوی دی خوانانو دا کار کړی دا کار کړی دا کار کړی یو بیانې لیکلې وه نو په هغه بیانې باید د ته چا ویلې وې خو لغمان کې هم نه ویل شوی په ننګرهار کې په کونړ کې داسې برابره شوله چې د نوآباد پل افتتاح کوو نو زه جسارت مې وکړو تر مې مراسو دا نور خانانو مو مخې ته شومه دا دغه بیانیه مې ولوستله ډېره زیاته تیزه وه په هغه وخت کې او د ده نه دفاع هم شوی وه او د ده ښه راغلاس ویل شوی وو په کونړ کې چې ښه راغلی وو د نو په هغه وخت کې د نوآباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې نو هغه شانتې روحیې مې لرله نو ما ډېرې احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډیر خوشاله شو ده نو په د اخره کې مخ ماته راوړو چې ته ډیر ښه ځوانې زه خوشاله شوم چې کونړ کې داسې ځوانان دي خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري افغاني فکر ولري ته بل چا فکر ونه لري نو ما د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه کوو فکر یې کوو په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې مو ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهورو خلک وویل داسې خلک وژنې داسې نو حاجي محمد څمکنی والي و دوی لاړ ولایت ته بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه حاجي محمد څمکنی ته ویلي وو چې د دې ستا په دسترخوان کې د هغه ځوان زه نه و چې هغه دې راوستلی وی دلته ډوډۍ خوړلې نو ما پسې خلک ګرځېدې زه یې راوستلم بیا یې هلته ودرولم د راته سلام وکړو خو په هر صورت اوس داسې فکر کوم چې داود خان یو ملي شخصیت و ظاهر خان هم ښه سړی و هغه ښه دوره وه زمونږ دپاره مګر متاسفانه چې یا د دوی نه اشتباه وشوه یا د چا نه اشتباه وشوله مونږ په یو دریاب او په یو سیلاب باندې ورګډ شو چې تر اوسه پورې نه معلومیږو چې کوم ساحل ته به وځو
ډېره زیاته مننه کور ودان علي کوزی صاحب
بس نو تیره شوله اوس دې زمونږ رهبرانو مشرانو ته خدای توفیق ورکړي چې د ملي احساساتو تر سوري لاندې نه د اسلامي احساساتو تر سوري لاندې نه خپل وطن جوړ کړي
درڅ ختلم درته می وانه قتل و مې بخا درڅ ختلم درته می وانه قتل و مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر و جړل و مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر و جړل و مې بخا مستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا می بخا دزینو ٹکو دزهار نپار جب نستا ٹھکو دزهار د پار جبنستا چپے خے دل مادر توا نو گلوا میں بخا لگ دے نشم پاسا تدبیر چاری سپیاوار تقدیر د قسمت ستورو مختوا ناموسلوا میں بخار